السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان حکومت وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه د افغانستان د حکومت د تمې پر اساس وه او په هلمند کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ شوبله اوښتې ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لري. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د افغانو بهرنیو ځواکونو په ګډو ځانګړو عملیاتو کې نږدې 50 وسلوال طالبان ووژل شوي دي او 209 ژوندي نیول شوي. او د ترکیې پوځ وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د ترکیې پر خاوره د برید ځواب ویلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لري. د اجرایی ریاست وایي مجیب رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان
دوی یو ځل بیا په افغانستان کې د صلح او ثبات پر ټینګښت د تروریزم په لمنځه وړلو او سیمه ییزو همکاریو ټینګار وسو او دا دقیقا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت یې تل تمه لرله. موږ له نړیوالې ټولنې او خپل نړیوالو متحدینو مننه کوو چې یو ځل بیا یې د افغانستان د دریځ ملاتړ وکړ. د افغانستان په اړه ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې چې تیره ورځ جوړه شوې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پر پراخوالي ټینګار وکړ او ویلي دي چې په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی. دغه راز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سلوان وویل دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا نه ښیي باید بدل سي. نوموړي ویلي د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل سي. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو ځانګړو عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او تر 200 پورې ژوندي نیول شوي دي. په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات د روزګان ولایت څخه چې له باغران سره ګډه پوله لري رهبري کیږي.
د دوش پکېږي باغران ولسوالۍ زمونږ سپیشل فورس کې تاسو عملیات شروع کړي دي. نن تاریخ پورې وڅلې خنپره دوی له منځه لاړ دي. 200 مجندینې ولیدي او فعلا هم عملیات دوام لري. د ناتو او وحید ملاتړ ورسره ده او د دغه ځای نه رهبري کیږي د روزګار نه.
د شغلې قیمتي په خبره په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو او وسلو شل زیرمې له منځه وړل شوي دي. افغان چارواکي وایي نیول شوي کسان ټول کندهار ولایت ته انتقال شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند باغران ولسوالۍ له تیرو شپږو کلونو راهیسې له طالبانو سره ده. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو انجمن یا سفما د پاکستاني استخباراتو له لوري د مشال راډیو د دفتر تړل کېدل او غندل. د سفما رئیس زیا بومیان نن ازادي راډیو ته ویل چې د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني باید نسی.
بیان ازادي د راکو استخباراتي معاملو قرباني ګرځي او پاکستان د خپل اهداف ته د رسیدو لپاره هیڅ یو ملي او بین المللي ارزښت من نه دی او غوته احترام لیک. د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نه کوي ځکه دا یو بشري حق ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په پلازمېن اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د دفتر د تړلو کېدو امر صادر کړ. په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر مدافع بنسټونه وایي د بیان ازادي د نړیوال اصول له مخې با صلاحیت محکمه له حکم پرته باید هیڅ دولتي استخباراتي ادارې حق ونه لري چې د وی بعد اعتبار رسنۍ دفتر وتړي. زموږ غلا ازادي راډیو ری د امریکا او پاکستان استازو ترمنځ په ملګر ملتونو کې د افغانستان پر سر لفظي شخړې شوې دي. امریکا له پاکستان وغوښتل چې په خپل هیواد کې د تروریستي سازمانونو تپنانه ورکوي، خو پاکستان وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره باید د افراطي ډلو او هم د نشي موادو څخه د هغو د عوایدو مسله په افغانستان کې دننه حل کړي. د لفظي شخړې د جمعې پر ورځ د ملګر ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه راپورته شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلوان وویل که پاکستان په خپل خاوره کې تروریستي سازمانونو ته د پناه ورکولو چارو ته دوام ورکړي، امریکا نسی کولای له پاکستان سره کار وکړي. نوموړي وویل چې پاکستان باید د تروریستانو پناه ورکول بند او د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره هڅې وکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملیحا لودی بیا د امریکا د استازي د څرګندونو پر خلاف وویل چې افغانستان او متحدینو یې په ځانګړي ډول امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې دننه ستونزې په هغه هیواد کې حل کړي، نه دا چې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ مسؤلیت پر بل هیواد واچوي. د ترکیه پوځ وایي د سوریه په شمال لویدیځ کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د ترکیه پر خاوره د برید ځواب ویلی دی. د ترکیه پوځ نن په ویلامې کې ویلي چې د هغو دوه ورځنیو ځورونو ځواب یې د سوریه په افرین سیمې کې د کډوالو پر یوه کمپ په برید ورکړی دی. ویل کېږي دا کمپ د کوردي ملیشو وای پی جی لخوا کنټرولېږي. په ویلامې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ترکیه وای پی جی یو تروریستي سازمان ګڼي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار وشو چې تل افغان حکومت تمه لرله. د امنیت د شورا د غونډې په اړه د سیاسي چارو کارپوهان هم خوشبین دي.
نور د امنیت شورا هم لاس په کار شوې ده، هغه هم نه غواړي چې دا ډول ناامني او جګړې فصل دې دوام وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څېړنو مرکز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د چین رول مهم ګڼي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو ریپورت لرو.
زمونږ سپیشل کورس کې تاسو عملیات شروع کړي دي. نن تاریخه پورې 30 نفره دوی له منځه لاړ دي، 200 مجندین یې ولې دي.
اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع هم تعقیبو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لرله. د اجرایه ریاست وایي مجیب رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هر کلی وړ دی. یوسف خان صدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې له تمې سره سم بحث شوی او دوی یې هرکلی کوي. د اجرایه رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ځانګړې غونډه کې د افغانستان له دریځه ملاتړ وشو او د دغه هیواد نړیوالو دوستانو په افغانستان کې په سیمه ییزو مرستو ټینګار وکړ.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان
دی وی په دغه غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت ټینګار وشو. دغه شان د تروریزم پر لمنځه وړلو او سیمه ایزو همکاریو دا ټول هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل تمه کړي. موږ له نړیوالو دوستانو او نړیوالې ټولنې مننه کوو چې د افغان حکومت له دریځه یې ملاتړ وکړ.
تشکر او سپاسګزاري میکنم.
ښاغلی رحیمی وایي په دغه غونډه کې په پاکستان هم کافي فشار راوړل شوی او کابل له دې دریځه راضي دی. د دې خبره د تروریستانو د پټنځایونو ملاتړ او د تروریستانو سره د بارزه د ترنګوالي پاړه پاکستان ته څرګند پیغامونه ورکړل شوې دي. کابل ته د امنیت شورا پلاوی د سفر په محل افغان حکومت ته مخودلې و چې دا شورا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د افغانستان او سیمې پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه تیر ورځ په نیویارک کې جوړه شوه او ټینګار په دې وشو چې د تروریزم سره مبارزه یوازې د افغان حکومت کار نه دی. په دغه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ګډون کړی و. ښاغلی کرزي یادې غونډې ته د وینا پر مهال خوښي وښوده چې د تورستانو د سیمه ییزو خوندي پناه ځایونو ته د لاسرسي حیاتي اهمیت تر پخوا زیات درک شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د تروریزم پر وړاندې د روانې جګړې په اړه د نړیوالې ټولنې دریځ ته خوشبینه دي، خو په دې اړه بحثونه باید نتیجې هم ولري. د دغې جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا هر څه په دغه هېواد کې په امنیت مثبت اغېز ولري. دی وایي مونږ هیله من یو چې د ستراتیژۍ بدلون او د امنیت شورا نوی پروګرام چې لري یې زموږ ګټې او امنیت تضمین کړي او هغو واقعیتونو پسې وګرځي چې په سیمه کې شته، تر څو په دې توګه د تروریستي او انتحاري اقداماتو مخه ونیسي. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې د دغې شورا یوه پلاوي تېره اونۍ کابل ته سفر وکړ. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه ښودلې وه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د افغانستان په اړه د خپل پلاوي په راپور عمل وکړي.
اومریدل چې افغان حکومت وی د امنیت د شورا د پرونی غونډې نتایج د افغانستان له تمې سره سمو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې ځانګړې غونډه له اهمیته ډکه بولي او وایي په دې غونډه کې تر ډېره د افغان حکومت پر دریس ټینګار وشو. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی دی او وایي چې افغانستان په نړیواله سطحه د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ښه ملاتړ خپل کړی، خو د نتیجو لپاره باید د هېواد نه هم یو واحد نظر رامنځته او اختلافات لمنځه لاړ شي. له ښاغلي صافي سره زموږ همکار یوسفان زدران خبرې کړي دي.
په ټوله کې تاسو وایم چې دا ډېره مهمه غونډه وه، نو زه فکر کوم چې په ټوله کې ښه غونډه وه، مهمه غونډه وه، او دا لومړۍ غونډه صرف د افغانستان دپاره د جدي غونډه یې همدغه وه. که خدای نخواسته وضع نور هم په آینده کې خرابېږي، دوی ته اوسه پورې وضع معلومه ده، آینده کې به بیا نورو تصامیمو دپاره بیا هم غونډې وي.
بلې صفای صاحب، د ګډونوالو تر ډېره ټینګار په پخلاینې او روغې جوړې وو، له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسې ټینګار کېده او مسکو یو ځل بیا په دې برخه کې د چمتووالي خبر ورکړ چې کولی شي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو قربتوب وکړي. دا ټینګار فکر کوي چې اوس نړیواله ټولنه د افغان جګړې د دریځ د بدلولو په فکر کې ده او بالاخره غواړي چې یو حل لاره پیدا شي، کنه دا څه ښیي؟
فکر کوم چې دې مودې پورې چې د افغانستان حالات دا ډول راغلي دي، نو نور د امنیت شورا هم لاس په کار شوې ده. هغه هم نه غواړي چې دا ډول ناامني او جګړې پس له دې دوام وکړي، ولې چې شکلونه یې هم دوام کوي. د بهرنیو هېوادونه نور جنګیالي به هم را روان وي، بیا به د کنټرول نه ووځي. او په عین حال کې چې دوی غواړي چې سوله ییزه حل د افغانستان د موجود لپاره پیدا شي، دا هم منطقي ده، ولې چې وینه په وینو نه وینځل کېږي. په عین حال کې چې سوله ییزې لارې تعقیب دوی کوي چې بل لار نه حل شي، په عین حال کې په دې فکر کې به هم وي چې که فرضاً جانب مقابل د افغانستان د حکومت سوله ییزو لارو حلو ته حاضر نه شي، نو دوی ته وکولی شي یو پرېکنده جواب ورکړي چې دوی فعالیتونه د جګړهمارۍ ودروي.
او دا چې افغان حکومت هم وایي چې دوی په دریس کې ډیره بریالي شوي دي، چې دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده بلکې د بهرنیو ځینو کړیو خوا تپل شوې جګړه ده په افغانانو باندې، او اوس له دغه سټیج هم دا دریس روښانه کیږي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان مسولیت نه ده. دلته د افغان حکومت هغه کار چې تر اوسه یې کړی دی پای ته رسېدلی، کنه دوی باید لا لابیګیري وکړي او لا هڅې وکړي په دې برخه کې؟
فکر کوم چې صرف دا د افغانستان حکومت دپاره او خلکو دپاره چې وایي چې دا جګړه زموږ نه ده او دا نړیواله جګړه ده. خو په داخلي سطح باندې هم افغان حکومت باید چې ځان چمتو وساتي، داخلي اختلافات باید چې لرې شي. که داخل کې هم افغانستان قوي نه وي، یوازې خارجي هېوادونه په دې چې دا نړیواله جګړه ده او دلته لګیا اوسي تروریزم په ځای په ضد په جګړه کې، نو فکر نه کوم چې هغه به دومره موثره اوسي. نظر دې ته چې افغان حکومت هم ورسره وکولی شي دا جګړه په مخ بوځي.
افغانستان په اړه د امنیت د شورا د پرنۍ غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او د کابل پوهنتون د استاد ودیر صافی څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څېړنو مرکز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د چین رول مهم ګڼي. د دې څېړنیز مرکز رئیس عبدالباقی امین د شنبې په ورځ په کابل کې د چین او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په نوم جوړ شوي کانفرنس ته وویل افغانستان په سیاسي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې د چین همکارۍ ته اړتیا لري. بلخوا په کابل کې د چین سفارت مسؤلان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت ترڅنګ له دغه هیواد سره په اقتصادي او یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې د دوامدار همکاری او ژمنه کوي. نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د ستراتیژیکو سیمیزو سیرنو مرکز د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د چین رول مهم او اغیزمن ګڼي. دغه سیرنیز مرکز رئیس عبدالباقی امین د شنبې په ورځ په کابل کې د چین او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په نوم جوړ شوي کانفرنس ته وویل چین په سیمه کې د خپل پیاوړي دریځ له مخې کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي.
د تاریخ په اوږدو کې چین د افغانستان په رابطه منفي رول نه دی لوبولی. چین افغانستان ته مهم دی، افغانستان چین ته ضرورت لري، د خپل ود او انکشاف په عدل ورته ضرورت لري. چین ښه رول لوبولی شي د روس او د امریکا د تفاهم ترمنځ، د افغانستان او د پاکستان د تفاهم ترمنځ ښه رول لوبولی شي. چین همدارنګه د سولې په عدل، د افغانستان د ثبات په عدل رول لوبولی شي، د بین الافغاني تفاهم د پاره ښه میز جوړېدای شي.
ښاغلی امین وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت او دوامدار انکشاف لپاره د چین همکاري د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. د پداسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت د چین په مرسته په بدخشان ولایت کې د یوې غرنۍ لیوا د جوړېدو خبره کړې ده. دغه وزارت وایي دولت وزیر رسنیو ته ویلي چې دغه لیوا یوازې د بدخشان ولایت د امنیت لپاره جوړیږي چې ټول مالي لګښت، تجهیزات او د تاسیساتو جوړول به د چین په غاړه وي. له دې وړاندې د چین لوی درستیز کابل ته د خپل سفر پر مهال اعلان کړی و چې هیواد له افغانستان سره د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرسته کوي. چین د روسیا او پاکستان متحد بلل کیږي، خو د افغان حکومت سرچینې وایي چې د مرستې د افغان حکومت د مشانو د هڅو او په سیمه ییز اجماع کې د چین د شاملولو نتیجه ده. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفارت مرستیال ژان جیکشن چې یاد کانفرنس کې ګډون کړی و د افغانستان د سولې د پروسې په شمول په نظامي او یو شمېر نورو برخو کې د دوامدار همکاري او ژمنه وکړه. دوی د افغانستان او چین دوه اړخیزې اړیکې یو نوی پړاو ته داخل شوي. موږ د یو ګاونډي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوو او یو سوله ییز افغانستان غواړو. زموږ هڅه دا ده چې افغانستان په سیمه او نړۍ کې د همکارۍ په یو مرکز بدل شي. بلخوا په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر سلطان احمد بهین د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او پراختیا ټینګار ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او بین الافغاني سولې په برخه کې د چین رول اغیزمن بولی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روزګان ولایت سیمه ایز امنیتي مقامات وی د روزګان په گاونډي ولایت هلمند کې افغان او بهرنی ځواکونو په تیرو دو شپو کې ځانګړي د شپې له مخې عملیات کړي چې پر مهال یې لسګونه وسلوال طالبان وشل شوي او د نشي موادو او وسلو شل زیرمې له منځه وړل شوي دي. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په گاونډ کې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه شپو راهیسې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو لخوا ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې 30 تنه لوال طالبان وژلي او تر 200 تنه پورې نور هم ژوندي نیولي دي. نوموړي وایي چې ژوندي نیول سوي وسلوال طالبان یې کندهار ولایت ته انتقال کړي دي.
د دوش پی کېږي بغران ولسوالي د مونږ ولایت تر هم سرحده ولسوالي ده. زمونږ سپیشل کورس کې تاسو عملیات شروع کړي دي. نن تاریخه پورې 30 نفره دوی له منځه لاړ دي، 200 مجندي نیولي دي او فعلا هم عملیات دوام لري. انا ټول او وېد ملاتړ ورسره ده او د دغه ځینې رهبری کېږي د روزګار نه.
ښاغلی قیمتي د خپلو خبرو په بیله برخه کې زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د نشي توکو کارخانې او د وسلو شل زیرمې هم له منځه وړي دي.
تر اوسه شل زیرمې هم د موادو مخادر وي او هم د سلاو مهمات وي دای تخریب کړي دي.
د اروزګان سیمه ایز امنیتي چارواکي د دغه وسلو او نشي توکو د له منځه وړلو خبر پر داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې امریکایي ځواکونو هم ویلي وو چې د ځانګړي عملیاتو پر مهال په هلمند ولایت کې د مخدره توکو ګڼ شمېر کارخانې له منځه وړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند باغران ولسوالۍ چې د اروزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري، له تېرو 16 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې افغان ځواکونه یې تر اوسه د نیولو هوډ هم نه دي کړی. له دې سره دغه سیمه ییز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه په شاتون بولي دي. د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمونیر عبدالکیو عمری ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دوو ورځو کې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ په ششیپار او یو شمېر نورو سیمو کې پر میشتو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي چې پر مهال یې 15 تنه وسلوال طالبان مړه سوي او 8 تنه یې نور ټپیان سوي دي. د نوموړي په وینا چې د یادو نښتو پر مهال 2 تنه پولیس هم ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو بیا په یو خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په یادو ولسوالۍ کې په تېرو دوو ورځو کې په جلا جلا پیښو کې ولایتي شورا ته د پخواني کاندید عبداللطیف په ګډون 11 تنه پولیس وژلي دي. د یادونې وړ ده چې هلمند او اروزګان یو د افغانستان د ناامنه ولایتونو څخه دي چې د مسولینو په خبره زیات شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او زیاتره وخت د درنو جګړو شهیدان وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو یو شمېر ملاتړې بنسټونه د پاکستاني استخباراتو له لورې د ازادي راډیو د مشال څانګې د دفتر د تړل کېدو اقدام وغنده. دوی وایي د بیان ازادي د نړیوالو اصولو له مخې له زی اصلاح او باصلاحیته محکمې له حکم پرته هیڅ دولتي یا استخباراتي ارګان دا حق نه لري چې د وی با اعتبار رسنۍ دفتر وتړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې دفتر د تړل کېدو امر صادر او دا دفتر وتړه. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو ټولنې یا سفما او د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI لخوا د مشال راډیو د دفتر د تړل کېدو هڅه د بیان په ازادي اعتراض غني. د سفما رئیس ضیا بومیا د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په جنوبی آسیا کې د بیان ازادي باید د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نسی.
بیان ازادي د غټو استخباراتي معاملو قرباني ګرځي او پاکستان د خپل اهداف ته د رسیدو لپاره هیڅ یو ملي او بین المللي ارزښت من نه دی او هغو ته احترام نه کوي. د بیان ازادي د حکومتونو ترمنځ د متخاصمو سیاستونو قرباني نه کوي ځکه دا یو بشري حق ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د دفتر د تړل کېدو امر صادر او تړلی دی. د پاکستان حکومت د اعلان وروسته له هغې وکړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د ازادي راډیو د مشال څانګه د پاکستان د حکومت پر خلاف په خبرونو تورن کړه. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نایوای د بیان د ازادۍ د نړیوال اصولو له مخې هیڅ استخباراتي سازمان حق نه لري چې له کوم واجه دلیل پرته دی د یوې رسنۍ دفتر وتړي. د ازادې اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس توماس کین د پاکستان د حکومت پر دغه اقدام خواشینی ښودلې ده. دغه راډیو په قبایلي سیمو کې د ډیورن د کرښې دواړو خواو ته د میشتو پښتنو لپاره خبرونه کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پاکستان دغه اقدام د تروریزم یو نوې ډول بولي. د دغه وزارت وین صابر مومن ازادي راډیو ته وویل پاکستان د خپلو سیاسي اهدافو لپاره دغه کار کړی.
د دې راډیو بندیدل د مطبوعاتو په برخه کې دا د تروریزم یو نوې شکل ګڼي. دا یو تروریستي فعالیت بولي او د خپلو سیاسي اهدافو لپاره پاکستان دا کار ترسره کړی دی. نو بنا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات فرهنګ وزارت دغه عمل چې د پاکستان له لوري ترسره شوی د مطبوعاتو په خفه کولو باندې یو ګزار ګڼي او دغه عمل غن.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس فهیم دشتی وای پاکستان دا کار د امریکا د هغو فشارونو په غبرګون کې کړی چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد راوستي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د موضوع په تړاوي د پاکستان له حکومت سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. په دې اړه د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي چې حالات لنګدي ساري.
ازادي راديو ته غوښوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا حکومت چارې د جمعې د نیمې شپې راهیسې پرچاو شوې. د امریکا د کانګرس ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي غړي د کډوالۍ او د سرحدونو د امنیت پر مسئلو د ترخه اختلافات له کبله ونه توانېدل چې په وروستي فرصت کې د حکومت د فعالیت لپاره پر موقته بودیجه سلاح شي او همدارنګه د حکومت د فعالیتونو د پرچاوي سبب شول. په دې اړه تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
وروسته له هغې چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د حکومت د چارو د دوام لپاره د بودیجې پر لایحې یو جوړجاړي ته په رسېدو کې پاتې راغلل، د امریکا د حکومت چارې د شنبې په ورځ پرچاو شوې. د امریکا د استازو مجلس د فبروري تر میاشتې پورې د حکومت د بودیجې لایحه تصویب کړې، خو د دې هېواد د سنا غړي د جمعې د شپې تر 12 بجو پورې چې ټاکلی ضرب الاجل و، په دې اړه په رای ورکولو ونه توانېدل. د امریکا د سنا ډیموکراټو غړو د حکومت د چارو د فعالیت لپاره د موقتی بودیجې پر تصویب د رای ورکولو مخه د هغه هڅو له کبله نیولې چې غواړي له امریکا څخه د هغه 200 زرو کډوالو د ایستلو د مخنیوي په اړه چې په ماشومتوب کې امریکا ته غیر قانوني راغلي د یو جوړجاړي د رامنځته کېدو لپاره فشار راوړي. سپینې ماڼۍ د حکومتي ادارو له پرچاوۍ وروسته ویلي دوی به له ډیموکراټانو سره تر هغې د کډوالو پر مسلې خبرې ونه کړي څو چې هغوی د حکومت د بیا پرانیستو سره موافقه نه وي کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز وویل په داسې حال کې چې ډیموکراټانو په خپلو بې پروا غوښتنو زموږ قانوني وګړي یرغمل کړي، موږ به له دوی سره د غیر قانوني کډوالو په وضعیت خبرې ونه کړو. خو په سنا کې د ډیموکراټانو مشر د حکومتي چارو د پرچاوۍ پړه پر ولسمشر ټرمپ اچولی او ویلي دي دا تر ډیره داسې ده لکه دوی چې همدا د حکومت پرچاوي غوښتل او دا د موږ ورسره مخ شو چې ملامتي یې په مستقیمه توګه د ولسمشر ټرمپ پر اوږو ده. د امریکا د حکومتي ادارو دا پرچاوي په تیرو سباندې درې لسوزو کې څلورم ځل دی چې پیښېږي او ورسره د حکومت یوه برخه فعالیتونه په موقته توګه بندېږي. ځینې مهم فعالیتونه لکه د خوړو تفتیش په هوایي ډګرونو کې امنیتي تالاشۍ او قانون پلي کوونکي فدرالي ادارې به پرانیستې وي، خو فدرالي مامورینو ته به تنخواه نه ورکول کېږي. په عین حال کې د امریکا ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي په دې سلا شوي چې نن په دې اړه بیرته مذاکرات پیل کړي او ویلي دي چې هڅه کوي یو چټک توافق ته ورسیږي. خو د رویټرز خبري اژانس وایي اوس ښایي دواړه خواوې ډیر کم وغواړي چې په دې برخه کې له خپلو غوښتنو تیر شي، ځکه د دې خبري اژانس د رپورټ په وینا په دې اړه سیاسي ماتې به که هر لوري لپاره وي ګرانه تمامه شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د دولتي او خصوصي پوهنتونونو ځینو فارغانو د تحصیلي ډیپلومونو په ویشلو کې د رامنځته شوي ځنډ په غبرګون کې مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکي چې د شنبې پر ورځ د لوړو زده کړو وزارت ودانۍ مخ ته راټول شوي وو، له حکومت یې وغوښتل چې ستونزې ژر تر ژره هواره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا د تحصیلي ډیپلومونو د ویشلو په وړاندې رامنځته شوی ځنډ مني او وایي چې دغه وزارت هڅه کوي چې له نوې ټکنالوژۍ نه په ګټې اخیستنې دغه بهیر ګړندی کړي. رپورٹ لري.
د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر فارغان وایي دوی د تحصیلي ډیپلومونو د نه ترلاسه کولو له امله مهمې کاري زمینې له لاسه ورکړي. دغه مظاهره کوونکي چې د شنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزارت مخې ته راټول شوي وو، رسنیو ته وویل چې دغه ډیپلومونه له دریو نه تر څلورو میاشتو پورې وخت نیسي. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو سمیع الله او بلال ازادي راډیو ته وویل
ډیپلومهایی کې 20,000 فارغین از
شاوخوا 60,000 کسان له شخصي پوهنتونونو فارغ شوي، خو تر اوسه خپل ډیپلومونه نه دي ترلاسه کړي. د لوړو زده کړو وزارت نه زموږ هیله دا ده چې ژر تر ژره دغه پروسه پیل کړي.
تقریبا سالهای متوالي
موږ له ډیرو کلونو محصلین او فارغان لرو چې ډیپلومونه یې نه دي اخیستي، او دا ستونزه په ځانګړي ډول په خصوصي پوهنتونونو کې ډېره ده. همدا ده چې هر چیرته دندې لپاره ځو د ډیپلوم نه لرلو له وجې نه شو کولای چې رقابتي برخې او یا دندې کې شامل شو.
دوی وایي په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د اکثرو محصلینو مونوګرافونه بشپړ شوي او دوی د خپلو ډیپلومونو په تمه دي. د دوی په وینا هر ادارې ته چې د کار پیدا کولو په هدف ورزي د فراغت سند ترې غوښتل کیږي او له همدې امله مهمې کاري زمینې له لاسه ورکوي. دغه مظاهره او انتقادونه داسې مهال کیږي چې دا وخت په کابل کې په لسګونو خصوصي موسسات او پوهنتونونو فعالیت کوي. تر دې د مخه هم د یو شمېر پوهنتونونو فارغانو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي ډیپلومونو د ویش په برخه کې رامنځته شوی ځنډ منی، خو وایي دغه وزارت هڅه کوي چې له نوې ټکنالوژۍ نه په ګټې اخیستنې سره دغه بهیر چټک کړي. د دغه وزارت ویاندې عارفې پیکار ازادي راډیو ته وویل دا وایي په خصوصي موسساتو کې د ډیپلومونو د ویشلو لپاره په دې وروستیو کې جدي ګامونه اخیستل شوي دي او ټولو خصوصي موسساتو ته د ډیپلومونو د ویشلو کړنلاره ویشل شوې ده او ډیپلومونه ویشل شوي هم دي. موږ هڅه کوو چې په دولتي پوهنتونونو کې هم د نوې ټکنالوژۍ نه په ګټې اخیستنې دغه بهیر چټک کړو تر څو وکولی شو اوږدمهاله اداري پروسې په لنډمهالو پروسو بدلې کړو. مېرمن پیکار وایي د دولتي پوهنتونونو فارغانو ته د ډیپلومونو د ویش بهیر روښانه دی او په دې برخه کې کومه ستونزه نشته، خو دا وایي د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم د ډیپلومونو د ویش پلان په ټولو خصوصي پوهنتونونو ویشل شوی چې له مخې به یې هغو ځوانانو ته چې له خپلو مونوګرافونو یې دفاع کړي ډیپلومونه وویشل شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 4:30 شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو او ورپسې به مرزي احمد زی د نن ورځې سپورتي خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل یې افغان حکومت تمه لري. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان حکومت د لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی. د جمهور ریاست د چارو د انسجام مرستیال وایي ډېر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل سي. محمد هارون چخنصوري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ثبت احوال نفوس د قانون د افغانستان د اساسي قانون سره سم پروسس او بشپړ سوی دی. دوی وایي دغه قانون توشي سوی د افغانستان سنا مجلس او ولسي جرګې رای ورکړی او نور د بحث وړ نه دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې لسګونو غړیو هغه سند لاسلیک کړی او ولسمشر ته یې د لیږلو لپاره چمتو کړی چې پکې ویل سوی د ثبت احوال نفوس قانون چې د ملي شورا د مختلط کمیټې له لوري تایید شوی باید تطبیق نسی. په لیک کې راغلی چې د ثبت احوال نفوس قانون د اساسي قانون د سلمې مادې سره په ټکر کې دی. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو ځانګړو عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او تر 200 پورې ژوندي نیول شوي دي. د امریکا او پاکستان استازو ترمنځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر سر لفظي شخړه سوی ده. امریکا له پاکستان وغوښتل چې په خپل هیواد کې د توریستي سازمانونو ته پناه نه ورکوي کنه امریکا به له پاکستان سره کار ونه کړي. او وروسته له هغه چې په سپینې ماڼۍ او د امریکا کانګرس د موقت بودیجې د یوې لایحې پر موافقې په برخه کې ناکام شول، د امریکا د حکومتي چارو په ټپه درېدل د جنوري د 20 نیټې یعنی نن څخه پیل شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په نیوزیلند کې د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام لوبو کې نن د افغانستان او آیرلند د کرکټ د 19 کلونو لوبډلو سره لوبو وکړه. آیرلند لومړی بیټنګ پیل کړ او په 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځولو سره افغان لوبډلې ته 225 منډې هدف وټاکه. ورپسې د افغانستان لوبډلې بیټنګ پیل کړ او په 9:30 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 221 منډې جوړې کړې او له دوه پرله پسې بریاوو څخه وروسته د څلور منډو په توپیر آیرلند د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان، سریلانکا او آیرلند سره په یو ګروپ کې دی. افغانستان له دې مخکې په دغه جام کې سریلانکا او پاکستان ته په موات ورکولو سره کوارټر فائنل ته لار موندلې وه. د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډله به د نړیوال جام په کوارټر فائنل کې د روانې میاشتې په 15 نیټه له نیوزیلند سره لوبه ولري. د افغانستان د دولتي ادارو د فوټبال لیګ په لړ کې پرون د خزائن ریاست لوبډلې دوتیو په توپیر د سوداګری وزارت لوبډلې ته لوبو وبایلله. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب تر ازادي راډیو ته ویل د دغه لیګ په لړ کې پرون وخت د مشرانو جرګې لوبډلې یو د سفر په وړاندې د ښار جوړونې وزارت له لوبډلې لوبو وګټله. د مشرانو جرګې لوبډله د 9 امتیازونو په درلودو سره د دولتي ادارو د فوټبال لیګ د جدول په سر کې او دغه راز د چارو د ادارې لوبډله د شپږ امتیازونو په لرلو سره ورپسې ځای لري. دا غلیک د 2018 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شوی او 13 میلادي کال تر مارچ پورې دوام کوي.
او د اسپانیا د لا لیگا سیلې په لړ کې لاس پالماس له والنسیا سره د افغانستان پر وخت نن شپه 12:15 دقیقې لوبه کوي. د لا لیگا په بل لوبه کې الویس له لیگانه سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 3:30 تر سره کیږي. دغه راز د لا لیگا د سبا شپې په لوبه کې ریال مادرید له دیپورتیو سره مخامخېږي. دغه لوبه د ریال مادرید په کوربتوب د افغانستان په وخت د شپې 2:15 پیلېږي.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام. په دې ورسته کې افغاني یو اربیا د ډالر په مقابل کې خطه شوی چې څوبره دی وړاندې د ولسی جرګې د اقتصاد په کمیسیون کې په دې موضوع بس هم شوی. په دې بحث کې د افغانستان بانک په دې تورن شوی چې خپل د افغانستان په بانک کې اقتصادي مافیا موجوده ده. دا چې حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې مو د افغانستان بانک له رئیس خاغلی خلیل صدیق سره بحث لرو.
رئیس محترم، که په لومړي سر کې تاسې د افغانیو په اوسنی وضعیت باندې وغږیږئ چې اوس د ډالر پر وړاندې د افغانیو اوسنی نرخ په کوم قرار لري؟
اول خو مخکې د دې چې پاسې موضوع شروع کړم، خپل سلامونه تاسو ټول درنو اوریدونکو ته تقدیم کوم. اقتصادي دلایل دی په پیسو دی ارزښت د اقتصادي پوتنشیال یا اقتصادي قدرت او قوت یو هیواد ما ارزو کې به متاسفانه مو دا مشکل ده. تاسو ګورئ په افغانستان کې د موږ تجارت بیلانس تقریبا دا 90% کسر لري. معنی دا ده چې د موږ 90% واردات او صادرات نه زیات. موږ په یو کال کې پرسته یو کلو کې په مشکل امکان لري چې موږ صادرات چې موږ دیګو خارج ته حدود 100 میلیون امون دی مون واردات چې مونږ راغواړو دا حد اقل لونه تر 1 میلیارد ډالر ده، یعنی 1000 میلیون ډالر. بنان دا کسر دی تجارت ډیر جوار ده، ډیر پراخ ده، 100 میلیون او 1 میلیارد. معنی دا ده چې په مارکیټ کې په اقتصاد کې تقاضا ډالر او اسعارو ته زیاده، اما عرضه په دې مفهوم چې صادرات راوړي هغه ناچیز ده. بنان په بازار کې کله چې هر جنس تقاضا ورته زیاد او ته کم لري چې عرضه یې قیمتونه یې جګیږي، نو ډالر هم لکه وریځې لکه غوړي یو کوموډیټي او شی ده چې تقاضا ورته زیاد شي او ته نه لري قیمت به یې جګیږي.
اما رئیس همدغه موضوع چې ولسی جرګې د هغوی کمیسیون چې دغه موضوع څېړلې وه، ځینې لاملونه چې یاد کړه همدغه د نامنۍ ځینې سره پخوا کې هغوی یو نیوکه دا وه چې پخپله د افغانستان بانک کې یو اقتصادي مافیا شته دی چې هغوی ډالر اخلي بیا په وخت خپل ګټ ته په کتلو سره بازار ته عرضه کوي.
ما دا هغه دا راپور واورید. اول زه بازار زکوم چې خپله دا تېره هفته زی غوښته یم کمیسیون اقتصادي ولسی جرګې او دا تفسیر ټول ما ورک دا جناب وکیل صاحب بادری صاحب د تشریف نه درلود په جلسه کې، نور ټول ولد هغه د ما आवाज به دی واوري رحماني صاحب دا ټول هغه تفسیر او توضیحات ما ورک لرل ته 200% به قانع سو او دوی هیڅ سوال پیدا نه.
تاسو مکمل د اقتصادي مافیا سره مخالفه سي کنه په بانک؟
نه نه، زه تاسو سوال یعنی خبرې چې موږ ته کړی یو عامل واقعا په دغه او اواخرو کې دا لوسم له وخت ده چې دلته یو حلقې مافیایي په بانک نه ده، افغانستان بانک دا پورټولونه کې
په افغانستان کې د مافیا شته
ولنه امدا اوس عملا اصل دي هوا د وزي واقعا وزي غیر قانوني مونږ یې اسارو وتل شي د قانون ماین کړی څونه پیسې قانون دي وزي، اما دا کاملا د اطلاعات مو سره سره چې دا عمل مزار وزي، عمل هرات وزي، عمل کابل وزي، عمل قندهار وزي، دا ډېر سخت ستاسو وایي څو نه وزي. زه فکر کوم چې په دغه حالت تشنجي کې امکان شته وزي 10 میلیونه 15 میلیونه 12 میلیونه دغه به حد شي، اما دقیق تاسو نه شي بیلای، اما مسلمان به دونه یي. دوهم، د موږ دا جریان یا پروسه دی لیلام د اثار په حد شفاف د ستاسو تصور نه شي کولای. هم دغه وکیل صاحبانو خپل بادوی صاحبانو نور وکیل صاحبان تر اغلی پروس کاله او بل کاله دا پروسې مطلق دی او تصدیق کړي ده چې د نزیاتي شفافه پروسه لسته. دا ټول کمپیوټرایز دی، هیڅ دی کې انسان مداخله نشي کولای. کله نن تاسو وایم مثلا مو لس بجې شروع کوو چې څوک چې اثر اخلي منظور بانکونه او صرافات لایسنس لري، دوی کولی شي په لس دقو کې خپل آفر له آنلاین راکي، د خپل کور سلفون له هر شي. زه هیڅ نه بین دا راځي چې دا نفر څوک ده، هغه خپل نمبر دی لایسنس هم ورکی هر شی ورکی مګر زنه پیغم فقط چی پیغم شه د یو نفر د سده افر ورکیس مثلا زه 1 لک ډالر اخلم او دغه نرخ افر درکو
تازه دغه یو موضوع چې ډیره مهمه ده د اقتصادي مافیا د دې په وړاندې اوس په پوره شي ودی
راغلو په مافیا باندې زه تاسو ارجو کوم چې د بانک مرکزی وظیفه د مافیا نیول ده د بانک مرکزی وظیفه د سرحدونو کنټرول ده
یو رزورې سب هغه څه چې د افغانستان بانک پوری تړلې دي مهم مسله دغه ده چې د پیسو د انتقال او وړل لپاره کوم سیستم نشته
ولې نه موږ قانون ما تشکیل کړو که تاسو تر لزر ډالر ځان سره خارج ته وړئ دا ضرورت نشته تاسو اثر هغه کې راجستر کړئ هیڅ مشکل نه کله دې نه ځاسته تاسو باید دا راجستر کړئ یعنی میدان ته باید دا چی وړئ او که تاسو تاجر یاست مثلا تاسو ضرورت لري یو ملیون ډالر انتقال کړئ دا به د بانک له خوا انتقالي تاسو به اسناد راوړئ چې زه دغه شی واردوم دغه می اسنادي دغه می بلده دغه می بیجک ده ټول اسناد چې غواړي بانک قانون هر بانک چې ویخړی سي تاسو پیسې انتقالي
نه دي نخکاری د کوم اثر چې بهر لګول کیږي او بهر وصل کیږي د قاچاق په ډول ویني
کامل زه اوس تاسو خبرو کوم په د اواخر کې په دغه اواخر کې په همسایه وادو کې هم د دوی پیسو د ډالر په مقابل کې ضعیف شو بنا دغه احتکاری حرکت دي سدا پیسې له یو هواده بل هواده لبل بلته لدینه ګټه کوي او بل دا په نظر کې چې دا اصلا غیر قانوني کار ده او دا ملي ګټه په وړاندې کوي دي د تاسو یو ارزښت کوم چې مافیا په دې خبرو ځې ارزښت نور
زما د پښتنې هدف هم دغه چې دغه مافیا په وړاندې کوم لاري دي چې باید مخنیوي وشي ځکه منفي اغیزې په موږ په ملي اقتصاد ده او په اثر باندې ده
که څوک پیسې غواړي چې انتقال کړي په دې خاطر چې خراب پیسې غیر قانونی پیسې باید لږی جیونوزی او دته منی لانډرینګ وای یا پولشوی سیمګو تا وای د پیسو سپینول په دې خاطر هر څوک چې دا پیسې وې دا باید منبع معلوم کی د کوم جنه ده چې شی راوړي له کوم جنه راوړي بنا د بانکی سیستم له هغه نه دا به ډیر سخت دي
توري پیسې
خو ځي لا غیر بانکی سیستم نووزی د قاچاق نووزی
په داتا سیمانه چې غیر بانکی سیستم نووزی بیا خو نو دا د دې معنی ورکه چې نوري همکاري داري چې هغه په میدان کې دي په سرحدونه کې دي انداوی همکاري تر اوسه
نه چې
قناعت کو کې نه شوی
کابل زتا سوې ک پیسې
دا معنی چې سیم
کوي بالکل زتا سوې ک پیسې واقعا د میدان هوایي کابل نووزی کله مزار نووزی کله هرات قندهار نووزی معنی چې ده معنی دا چې هغه کسان چې الته باید دا پر نه دي یا اغفال کې یا پیسې اخلي
د خلکو انتقاد هم ډیر همدغه د افغانستان بانک په دې کې نه بریالی شوی چې د افغاني او چلخت حاکم کې په دغه لکه د ننګرهار او لغمان کندر زین خو پکتیا خو طرف ته اخو ته د هرات طرف ته زین نور نیمروز طرف ته به د ایران نو په دې کې خپل د افغانستان بانک ملامت نه دي
هر څومره چې موږ وکړو چې د خلکو اعتماد راجسب او سرمایه گذاری وسی په موږ اندازه اعتماد په افغاني باندې شتي متوجه سو ولی ما رنبای عرض وکړ چې دی پیسو قوت او ارزښت په دې کې راکړی ده چې دا هیواد څونه تولید لري څونه سرمایه گذاری لري غیر نور عوامل په افغانستان بانک یا نور بانکونو کې موږ د کلدار معاملې نه لرو قطعا یو دا بانکونه تاسو یو حساب د کلداری یا تومانی نه لرو ډالری لري ویرو لري ورته هغه کمفورټیبل کرنسی ده او قلق پیسې دي خدا دغه دوستان دی په سراوی او په جلالابات یا کابل کې هرات کې قندار کې چې د تومان معاملې کوي دوی د کلدارو معاملې کوي او د نورو معاملې کوي نه دي کوي
خو د روسي پښتنې په ډول باندې رئیس صاحب کوم دغه برخه باندې لږ وضاحت نور مرکل شي سم د افغانستان بانک د افغاني او د ارزښت په خاطر باندې روسي پالیسی کې ځینې نیوي دغه راوستل چې کډیر زیات افغاني لوټونه ډیر زیات د چلخ نه وتلي یا زاړی نه خپل کې یا رنگ پتوي شوی ووسی آیا څه فکر کوي چې دغه سخت شرایط به د دینه باس کې به اس کېږي چې هغه کسان چې هغه په ولایتونو کې د کلدار د پرتیاره زمينه برابر د چليږي هغه نسبت د افغاني نه زیات ارزښت بیا کلدار ته ورکړي ځکه هغه هم دغه دلیل وای چې کوم افغاني چې موږ سره جب کړي دا سابره باندې پاتې کیږي رانه بانک نه اخلي صرف رانه نه اخلي کله وی خو نه د مثبت اړخ الته ګورل ته منفي اغیزه شته
د سپیس هغه د سیدا ډیر استعمال شي هغه بانکونه راټولې بیرته نه نشي دا په افغانستان کې هم دي په پاکستان کې هم دي په امریکا کې هم دي هغه پیسې یو حد عمر تیر کی ذات کې تاسو راټولوي رازو په پیسو سي نشته پیږي تاسو لار سي تاسو په سفر کړی پاکستان ته مانده کړی زه فکر نکوم تاسو په کلدار کې ونی تاسو شعر نشته کړی په توش قلم باندې یا رسامي کړی هیڅ نه قبلی قطعاً اجازه نه ورکړي نور هوادونه اختصاصي پرې دي مګر تاسو شاید یا شي چې دلته دغه پیسې مونږ 3.5 میلیارډ افغانۍ دا ناسالم خپل بانکنوټونه سالم وو اما دونه نوشتې پی کړې چې هغه په توش قلم باندې شعر یې پیسې نوشته کړې خلکو ته ښکنځلیم کړې دي رسمونه پی کړې دي او سوي کړې دي 15 شپږ جا دا یې توهین ده هغه ته نه میاسې وخت ورکړه نه هغه خلاص ول چې مونږ غته نه میاسې وخت ورکړه هغه مونږ ته تبديل کړه نو اصل نه کړه زر و زر می بیرته ورکه سل و بانک بلتن اما نه میاسی مورت انتظار و سیلان مکر شجاعتی دغ تر دغ وقت پوری که تاسی دا ناسالم پیسی لری رای وره بیل کمیشن بیل هیچ نه دا تاسی تعویزی گی تبدیلی گی او دا کار منگو که دری اشار و میلیارده وز گوری بازار که دانسته منای چسو دی خلکو یو فرهنگ مور ورکه شو رو رکه تر یاداش نوشتکه یک تبچه یاداش کنشتکه بانگوچون دی یاداش ورکه نده دلته د شعر نشته کوله د داسامي غل د ملي پیسې دي دیوان د افتخار کوي هیڅ واد د شرشخان په خپل پیسو نه وي دا ورشخان مهل دي دا کوم ارزک ورکول دي دا زه فکر کوم چې هیڅ نوع منفي غل نه لري تاثیر بلکې مثبت دی
ډیر زیات مننه کوم ادم
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د لوړو زده کړو وزارت وایي لا دی ورسته د ماسترۍ لپاره به امتحان د کانکور په ډول اخلي دوی ولې دا پریکړه کړې او د وزارت دا پریکړه به د هغو محصلانو لپاره څومره ګټوره تمام شي چې غواړي ماسترۍ وکړي په دې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو
دلته به کډرونه معلوم شي
نو دوی ته باید داسې سوالونه ورکول سي چې دوی خپل د تحلیل کوم سکل سي دی هغه وخی
ما همکاري تخنیکی میکنیم
نن سبا ډیر هغه ځوانان چې د لیسانس د اروپای ته رسوي هیله یې دا وي چې ماسټري هم وکړي ځکه له دې سره به یې د کار په بازار کې ارزښت لوړ شي او تر نورو به دوی ته ډېر اهمیت ورکړل شي داسې مهال چې په افغانستان کې مختلفو دولتي پوهنتونونو د ماسټرۍ په خاطر د ثبتنام چارې پیل کړي دي د لوړو زده کړو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ماسټرۍ لپاره به نور امتحان د کانکور د کمیټې لخوا د کانکور په بڼه اخیستل کیږي تر دې پخوا د ماسټرۍ لپاره به هرې پوهنځۍ یو بورډ یا کمیټه جوړوله چې له محصلانو به امتحان اخیسته خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د امتحان په پخوانۍ پروسې کې فساد ډېر کېده ځکه دوی اړ شول چې دغه امتحان له دې وروسته د کانکور په ډول واخلي د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ ذبیح الله ایمان چې خپل یې غوښتل د ماسټرۍ امتحان ورکړي او صفی الله عمرخیل چې اوس په یو خصوصي پوهنتون کې ماسټري کوي په همدې اړه راته غږېدلی
زه خپل ځان تجربه ته وایم چې استادان سره په ځینو استادان چې موږ پېژندم او سره مشوره وکړم او زه هم غواړم چې ماسټرۍ ته امتحان ورکړم او زده کړو ته دوام ورکړم بیا دوی دا مشوره وکړه چې دلته خو کیسه داسې ده چې هر استاد ویشل دي کسان مثلا 15 نفر پلانکای استاد وی راولي پلانکای استاد هم در سهمیه لري تقریبا شپږ نفر د نیول په دوه شپږ کسانو کې داسې نفر څلور پنځه نفر داسې دواره کامیاب شول چې سپوږه باندې نمول خبر شو نه د نور شاګردانو کوم چې پاتې وو
یوازې امتحان هم نشي کولای چې د دې ټولې پروسې د شفافیت تضمین وکړي مهمه دا ده چې په خپل د سوالونو په جوړښت د نظارت په برخه کې او همدا ډول د هغې نتیجې په برخه کې چې لازمین نه وروسته خلکو ته د هغوی حقوق ورکول دي شفافیت رامنځته سي اصلا په نتیجه کې هر هغه چا چې سوالونه حل کړي دي یا په دې باندې توانېدلي دي چې هغوی هغه سوال ته لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي ځواب یې لوي هماغه کسان به درسي د پروسې ته
د کانکور له لارې د ماسټرۍ امتحان اخیستل به دا پروسه څومره شفاف پکړي په دې امتحان کې کومې کمونې یا زیاتونې باید وشي او له دې وروسته که کوم فارغ محصل غواړي چې ماسټري وکړي د امتحان لپاره باید کوم شرایط پوره کړي په همدې موضوع په دې خبرونه کې بحث کوو د بحث میلمانو مو د لوړو زده کړو وزارت ویاند عارفه پیکار د لندن د کینګ کالج د ادارې او مدیریت د ماسټری د دورې فارغ لطف الله ستانکزی او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ماسټری دورې محصل عزیز احمد تسلدی اغه لپاره کار کرته وای چې دغه پروسه ولې د کانکور شکل تلاړه
خو بیا که د لایل کې وزارت تحصیل او تعلیم
یو دلیل چې د لوړو زده کړو وزارت غوړي د ماستر امتحان د کانکور لاري وښتل شي
هغه دا دی هغه کسان چې د ماستر امتحان ورکولو له دې پروسې څخه خوښ نه وو. په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت تصمیم ونیوه چې دغه امتحان د کانکور په ډول واخیستل شي. خو د هر پوهنځي د څانګو صلاحیتونه په خپل حال پاتې دي. د لوړو زده کړو وزارت یوازې غواړي چې د څارنې پروسه پیاوړې کړي او د دې ترڅنګ تخنیکي همکاري وکړي.
بیتنه همکاري تخنیکي وکړي.
تسل صاحب، تاسو خپل کابل پوهنتون کې ماسټري کوئ او امتحان مو هم ورکړی، که راته ووایئ چې هغه وخت چې تاسو امتحان ورکوه هغه پروسه څومره شفاف وه؟
کاملا پروسه سخته وه، کاملا پروسه د شفافیت نه لري وه، سری نه وه، چټک نه اخیستل کېدل، کسان زر نه انتخابېدل. مسله په رابطو باندې ولاړه وه، مسله په غیر مسلکیتوب باندې ولاړه وه، سوالونه تخصصي نه وو، سوالونه د دې لایق نه وو چې هغه د ماسټرۍ محصل ته ووسي. نو په لویه کې یعنی کوم پروګرام چې مخکې په کابل پوهنتون کې د ماسټرۍ لپاره په یو شمېر پوهنځیو کې خو کاملا هغه یعنی په سویه باندې جوړ شوی چې یعنی د فکر نه کوئ چې دغه د یو اکاډمیک ماحول یا د اکاډمیک ځای وي. په مجموع کې مشکلات ډېر زیات درلودل، خو اوس له نیکمرغه چې پروسه کانکور شکل ته اوښتې ده د محصلینو لپاره او دغه کسانو لپاره، دلته به قدرونه معلوم شي. یعنی زه مطمئن یم چې به یو ښه ثمره به ولري او دا یو نیک کام دی.
ستانکزی صاحب، دا چې تاسو په بهر کې ماسټري کړې ده، که راته ووایئ چې هغه امتحان چې تاسو بهر د یو پوهنتون لپاره ورکړ او هغه امتحان چې دلته په کابل کې یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې د یو دولتي پوهنتون د ماسټري لپاره اخیستل کېږي، دغه امتحانونه لغو سټنډردونو سره برابر دي کنه؟
په نورو نړۍ کې خصوصا په انګلستان کې چیرته چې ما خپل ماسټري اخیستې ده، تاسو غواړئ چې تاسو یو پوهنتون کې ماسټري واخلئ چې هغه په شل او غورو پوهنتونو کې راځي، نو هلته هم تاسو باید هلته 2-1 ډیګري ورته وایي، یعنې له 50% نه باید فیصدي زیاتې. بیا په 2-1 کې دوه کټګوري، یعنې د 50 نه 50 او له 50 نه 30 پورې. نو معمولا هلته هم تقاضا هم ده چې تاسو د 50 او د 30% په منځ کې د لیسانس نمرې باید وي. خو هلته بل کوم شی په نظر کې نیول کېږي، تاسو تجربې ته هم ارزښت ورکوي هلته، او بل تاسو یو پرسنل سټیټمنټ هلته نوشته کېږي، تقریبا ډیر لنډ، خلاص 1500 لغاتو شاوخوا کې، په هغو کې تاسو ته وایي چې ولې د پوهنتون ولې د پوهنځی تاسو خوښه کړې ده او تاسو شرایط ته کوم څه دي لغه سره برابر یاست کنه.
اغلی پیکار که راته وایي چې دغه امتحان آیا دغه کانکور په ډول اخیستل کېږي چې لیسانس ته اخیستل کېږي؟
نه، با امتحان لیسانس متفاوت است.
نه، د لیسانس دورې له امتحان سره توپیر لري، ځکه هغه کسان چې د لیسانس دورې لپاره جذبېږي یوازې د کانکور یو امتحان ورکوي او له دې لارې په مستقیم ډول د افغانستان پوهنتونونو ته لار پیدا کوي. د ماستري لپاره بیا دوه امتحان اخیستل کېږي چې یو تحریري او بل تقریري امتحان دی. موږ لومړی امتحان چې تحریري امتحان دی اخلو. دا امتحان مرسته کوي چې موږ ظرفیتونه وپیژنو او تر څنګ پروسې ته سرعت ورکړو. اوس د ماستري لپاره د امتحان پروسه ډیره ځنډول کېږي چې موږ نشو کولای په کم وخت کې کمې منابع مصرف کړو او هدف ته ورسیږو. خو له دې وروسته چې کومې پوښتنې د امتحان لپاره جوړیږي، د افغانستان د پوهنتونونو د ماستری پروګرامونو سره به په همغږۍ جوړیږي. موږ یوازې تخنیکي همکاري کوو او سره د څارنې پروسه تقویه کوو،
پروسه نظارتي تقویه میکنیم.
تسل صاحب، کچېرې دغه امتحان د کانکور په ډول اخیستل کېږي، دا چې تاسو دغه پروسه کتلې دي، خپل مو امتحان ورکړی، ستونزې در معلومې دي، کوم خبرو ته باید د لوړو زده کړو وزارت پام وکړي؟
ډېره مهمه دا ده چې هلته په سوالونو کې غور وشي، یعنی سوالونه او بیرته وروسته انټرویو ځینې وخت شاګرد سره چې هغه کله سلیکټ کی په امتحان کې هغه باید انټرویو شي، مخکې دا نه کېدل، یعنی د خبرو څخه هم معلوم شي، لیکنې څخه هم معلوم شي. او بل پکې مهمه مسله دا ده چې هلته پکې د روابطو ته ځای ورنکړل شي او هلته پکې سرعت ته ځای ورکړل شي، یعنی چې هغه پروسه سریع واوسي چې امتحان ته راځي. او بل د مضامینو، یعنی هغه مضامین چې هغه تدریسي وزارت لکه څنګه چې خانم پایکار وویل چې موږ تخنیکي مرسته کوو، لطفا تاسو په دې کې دخالت وکړئ چې په هغه مضامین چې تدریسيږي په هغو کې هم لږ غور وکړئ. دا چې موږ سویه ټیټه ده، دا چې موږ وړتیا کمه ده، یو دلیل یې دا چې موږ ښه روزل کېږو نه، سیستم ښه موجود نه دی.
ستانکزی صاحب، په دغه امتحان کې چې په افغانستان کې د ماسټرۍ لپاره اخیستل کېږي، ستاسو په باور څه کمونې یا څه زیاتونې باید پکې وشي؟
زه فکر کوم که کس لک تجربه او کاری تجربه مولري هغه په نظر کې ونیسي ډیر به مهمه وي. یا بل شای سده ډیر مهم فکر کوم خلکو تحلیل یا د انالیټیکل سکلز ورته وای دا ډیر مهم دي کنه. دا میخانی کا دا خلک معمولا کامیاب نه وي. نو دوی ته باید داسې سوالونه ورکول سي چې دوی خپل د تحلیل کوم سکلز دي هغه وخی د دې نه مطلب دا دی چې څنګه مثلا کڅو تیوریانې لوستلی په یو مورید باندې هغه یا دوی کوي چې ټول سره ونخلی او یو نتیجې ته ورسیږي. نور نړۍ کې یا پرمختللې وادو کې دا هنر سي خلق لري د تدیر کتل کیږي. نو خلق فقط سب کتاب کې سي لیکلي دي هغه باید حفظ نه کی راسي برتیولي کی. نو دوی باید وکړي سي پوهه ډیر زیاتې او کوم رشتہ یا کوم مضمون سي دا دیغه هم په پخوانی او تیوریانو په دې باندې باید پوسی او وسرای کوم ریسرچ یا چیرنه سي دا پیغه کې هم باید پوره معلومات ولري.
اغلی پیکار څنګه کولای شي هغه ځوانان چې غواړي د ماستر امتحان ورکړي هغوی غوښتن لیکونه وسپاري دغه پروسې ته؟
خو برنامه ماستری ما معمولا اعلان میشه
د ماستری د پروګرامونو امتحان د لوړو زده کړو وزارت د ویب پاڼې لري او هم د پانتونو د ماستری د بورډونو لخوا اعلان کی. یو ماستر هغه وخت کولای شي چې د ماستری لپاره په امتحان کې ګډون وکړي چې 15% نمرې ولري. یو نړیواله ژبه باید زده وي، لیو چانس څخه ډیر ونه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي زده کړې وکړي دا رشته باید په پوهنتون کې موجوده وي. دغه معیارونه دي چې د ماستری لپاره ټاکل شوي. همدا ډول د فیس د ورکولو توان هم باید ولري. دا ځکه چې په افغانستان کې د لیسانس تر کچې زده کړې د اساسي قانون پر بنسټ وړیا دي او د ماستری دوره وړیا نه ده. کله چې دوی دغه شرایط پوره کړي وي کولای شي د ماستری په امتحان کې ګډون وکړي. دا چې امتحان د کانکور په ډول اخیستل کیږي په رسمي ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دې وزارت په ویب پاڼه او ټولو اعلاناتي بوردونو کې چې موږ لرو خبريږي او دوی پرې خبريږي.
اعلان میشه او خبر میشن.
تسل صاحب، مخکې چې امتحان د مختلفو څنګه د ماستری د بوردونو لخوا اخیستل کېده په هغه کې ځینو محصلانو دای د هم کوله چې غنی هغه کسان چې په دې بورډ کې دی دوی له موږ نه توقع لري موږ نه څغواړي چې کوم ته پیسې راکړي یا دغه څراکې موږ کامیاب وو. کله چې پروسه واوړي کانکور ته دغه فساد به ورسره ختم شي کوي به
کاملا ځکه ته مسله عمومي کیږي. مخکې له بده بخته چې د پانځه کې به د بورډ رئیس چې و یا به د بورډ دغه حلقه به چې و حلقه د چ جوړ شي و چې مثلا یو ما او تاسو سره تړلی و یعنی تاسو ما لارځخ نه تیرې د لزستال ارزخ نه تاسو ما ته یو کار کوي ما به تاسو یو کار کوي ما غو چې الته شفافیت وجود نه درلود. یو شمیر بیل ګلرم چې یو شمیر پانځه کې خصوصا ادبیات مثال ورکو الته د شاګردانو نه د مادیات غوښتنه شوی الته شاګردان مجبور شي وي چې باید وسازان ته یو څور کړی دوی به بیا غ پروسی تر ازي. نو د کانکور په شکل باندې کشي نو لدغه بدبختي او دغه ټیټ سره مخه نیول شي. زه مطمئنه ما چې الته پروسه عمومي ده بیا څوک د جرأت نشي کولای چې هغه ته د بډ اخسو په خاطر باندې یو څوک کامیاب کی.
هغه له پیکار او رسته پښتنه هم کوو آیا د خصوصي پوهنتونونو محصلان هم کولای شي مثال د دولتي پوهنتونونو په دغه کانکور کې برخه واخلي او د ماستر لپاره؟
بله، په دې برخه کې ستونزه نشته. یوازې یو وړه ستونزه شته، هغه دا ده چې د خصوصي پوهنتونونو فارغان په صورت کې نشي کولای له دولتي پروګرامونو مستفید شي چې هغه خصوصي پوهنتونونو د اعتبار او کیفیت لمه دا پروسه نوی پلی کړي دلمی کادر په توګه نه جذبېږي. خو کولای شي د ماستری په امتحان کې هغه وخت برخه واخلي چې زموږ شرایط پوره کړي، مثلا 15% نمرې ولري او یو نړیواله ژبه زده وي، کولای شي ګډون وکړي.
نور به فهمم مثلا کې اشتراک وکړم.
ډیر زیات مننه له تاسو کوم، مننه چې وخت مراته خوشاله اوسئ.
کور ودان.
ربی ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو سم ربی ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو جانان په غم دې پوهنه کړو داس دې ورو کړو
چه دزان پو غم دی پو هن کو دزما کی غم آد آسمان پو غم دی پو هن کو وز دیرن ری دو مکان زندگی دی رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دی رو شوید خوبونو نامو یار کی دخ پر وجود پر حرونو نامو یار کی فزولنو کے بندوانا زندگی دی رو ستانا بغیر